سره په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د نوې ملي جبهې او د سیاسي اپوزیسیون له مشر انوار الحق احدی سره د افغانستان د روانو سیاسي او امنیتي حالاتو په باب خبرې کړې دي.
حکومت محبوبیت په خلکو کې ډېر کم شوی ده. څوک چې ورسره پخوا متحد و سر ډاکټر عبدالله سره و سر ډاکټر صاحب غني سره و له دواړو ډلو نه سره خلک ډېر وکي دي.
او مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د لانجې په برخه کې وروستیو پرمختګونو په باب یو راپور راخلو. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې د ولسمشر د پرونی اقدام هرکلی وکړ. د جمهوري ریاست مرستیال ویان پرون وویل چې کابینې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرح تصویب کړه چې دا طرح به د تقنیني فرمان په ډول د انتخاباتي سیستم د اصلاح په هدف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري توشیح شي. تفصیل د ناجیه صفوي په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي سیستم پر اصلاح ټینګار کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه د یو تقنیني فرمان په ډول توشیح کوي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی وایي چې دا طرحه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د کابینې له لوري تصویب شوه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان عدلي وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده وسپارله تر څو دا طرحه ملي شورا ته واستوي. خغلی هاشمی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته د یو پیغام په سوالو سره وویل چې دا اقدام د انتخاباتو په پروسه کې د ښکېلو ادارو سره له مشورې وروسته کیږي.
ای بخشی از تعهد جمهوری اسلامی افغانستان و شخص
دا د انتخاباتي اصلاحاتو او راتلونکو شفافو او معتبرو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د افغانستان د حکومت په تیره بیا د ولسمشر د ژمنې یو برخه ده. دا اقدام په انتخاباتي مسایلو کې له ټولو شامل ارګانونو سره تر مفصلو مشورو وروسته شوی ده.
د افغانستان ملي شورا رخصت یو نږدې دو اونۍ مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان غیر قانوني وګڼه او هغه رد کړ. د ملي شورا له دغه اقدام وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي کمیټې غړي ویلي و چې د دوی کارونه له قانوني خلا سره مخامخ شوي او نشي کولای چې انتخاباتي سیستم د اصلاح کار ته دوام ورکړي. د کمیټې ټینګار کوي چې ولسمشر غني باید د ملي شورا د غړیو د رخصتیو په جریان کې تقنینی فرمان صادر کړي تر څو وکولی شي چې د قانون پر رڼا کې خپل کارونه مخته یوسي. په عین حال کې د غوروي کمیټې مرستیال محمد نعیم ایوب زاده له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی وکړ او هغه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره مهم وباله.
سره له دې چې د دې طرح په اړه موږ سره ډېر جزئیات نه دي شریک شوي، خو موږ د دې پلوي یو چې هر څومره چې زر ممکن وي باید فرمان صادر شي او دا فرمان وکولی شي چې د غوروي کمیټې کارونه تضمین کړي تر څو موږ په لنډه موده کې خپل کارونه بشپړ او نوې فهرست ولسمشر ته ورپېژنو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د تقلب خبره منلې او ویلي دي چې انتخاباتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري، خو دغه کمیسیون چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان په انتخاباتي دستګاه کې باید هر ډول اصلاحات د قانون په اساس ترسره شي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زورې دې نه مکنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازرکی ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا د یو ځل بیا د انصاف په لټه کې د خبرونه په وړاندې کولو سره لا تاسو سره یو. دوستانو، په دې خبرونه کې مو د یو اوریدونکي ستونزه راخستې چې د غزنی ولایت دی او دی وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ترنر په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی، خو تر اوسه پرې حقوق نه دي ورکړل شوي. دغه ستونزه په خپله دغه اوریدونکي له خولې واورو.
زما نوم عبدالهادي دی، غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو تن د کمیسیون کارکوونکو څخه دی. په حیث د ولایتي ترنر د غزنی ولایت او د ازاتیر انتخاباتو کې مو د کمیشن سره کار کوي او د ټرینر په صفت باندې څو کسان نور مرګري و سره هغه مل ته مربوط ولایت کې. نو هغه و چې انتخابات تیر شو بیا وروسته د انتخاباتو مو دلته مرکزی مرکز ته راغلو ته راشمیرنې پروسه روانه وه. هغه چې تیره شو موږ هغه ماشونه او هغه سفري مو دلته ولسوالۍ کې مو نور ولسوالیو ته سفرونه کړي وو هغه هم پاتې شو او دلته چې ما هغه کار ورسره کړی و یوه میاشت تقریبا څو ورځې نورې وې او هغه پیسې ټولې پاتې بیا تر اوسه پورې هغه پیسې نه دي راکړي. نو په نن او سبا مو خطا کوي بعضې کسانو بیچارګان کې تهدید شو ګواښونه د سختو مشکلاتو سره مخامخ شو له خپل اصلي ځای چې پراخ شو د هغه باوجود هم هغه پیسې نه دي راکړي او په نن او سبا مو خطا کوي هغه خپل حق حقوق هم دي هغه ولا پاتې دي او تر اوسه پورې هغه شی نه دي راکړي.
تاسو تر اوسه پورې چا ته مراجعه کړې په دې برخه کې او د هغوی هغه ستونزه څه بیانوي چې د کوم ستونزې له امله تر اوسه پورې ستاسو حقوق نه دي درکړل شوي؟
پارلمان شکایاتو کمیشن بخش نور دولتی وکیلان خلکو سره ملګری دي خو تر اوسه پورې داسې خاص نتیجه نه دور کړی.
د یو ځستاسي سنځره او نور کسان هم ورته سنځل لري
نو ټول کسان کوم کسان چې په کمیشن کې کار کړی دا د یادل تک کابل تر راغلی وو پر اشمیرانه د اشمیرانه پروسه کې کار کړی دا دغه کسانو د ټولو کسانو هم دغه پیسې پاتې دي او پیسې تر اوسه پورې نه جوړ کړی.
دغه پیسې په څه اندازې دي او د څومره وخت حقوق دي؟
یاره نو دغه د مونږ هغه ولسوالیو کې یو سفریا پاتې وو هغه د تقریبا 15000 روپۍ او دلته مور سره 500 ورځې کار کړی دا هغه روزه ټول هغه روزه دغلته په ډېر تکلیفو په ډېر مشکلاتو کې ما روزه دلته تیره کړه او بیا وروسته له روزې نه ولو 500 ورځې کڅو 250 در 500 ورځې راځي او دوی مونږ ته ویلي مونږ سره دا وعده کړې و چې تاسو ته د ورځې مونږ 2500 روپۍ درکوو چې دغه خوراک او دغه تاسو دغه د حق زعما ټول تاسو ته درکول کیږي. نو هغه 500 ورځې دي که 250 ورځې دي دلته مونږ دوی سره حاضري لرو هغه ټولې پاتې دي بس هر څو نسکي تقریبا دغه هر څو جوړېږي هغه ټولې پاتې دي وایي نه درکړي.
مننه ان شاء الله به چې مونږ د مسؤل چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو چې ستاسو سره ستونزې د واري برخه کې څه وایي.
مننه خدای مو خوشاله خیر وي.
د انصاف پلټکه
دوستانو د دغه اوریدونکو ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان خاغلی نور محمد نور سره شریک کړه. خاغلی نور یې په اړه راته وویل
کله چې ولسمشریزه ټاکنه په هیواد کې ترسره شوې او بل اخره دوام ځلې تاسو په جریان کې اوسئ چې پایته ورسید پریکړه دا وشوه چې باید سل په سلو کې تفتیش ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وپتایله چې باید د ولایتو څخه خپل همکاران مرکزی دفتر ته دعوت کړي او دغه پروسه چې سل په سلو یا سل په سلو تفتیش ده پای ترسره کړي. زموږ ځینې کارکوونکي یا کارمندان د ولایتو څخه راغلل او دا پروسه یې ترسره کړه. دغه افراد چې ادعا کوي چې د دوی پیسې پاتې دي د دوی حق په جانب دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کاراتو دوی ته دا مسله ابلاغ کړي ده اعلان کړي ده چې دوی ته به خپل حق ورکول کیږي. ولې کوم څه چې واضح دي هغه دا چې تاسو خبر یاست چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نغد پیسې د ځان سره نه لري. کوم مصارف چې په انتخاباتو کې تر اوسه پر شوي دي هغه د ایم ډی پی ایم ایس له لارې ترسره کیږي او ډونر یا ملاتړ کوونکي هیوادونه پیسې مستقیمن یو این الیکټ ته ورکې دي یا د یو این ډی پی او برخه چې د الیکټ پروژه ده هغه ته ورکې او دوی د ټاکنو خپلواک کمیشن له لوري کوم سلوونه چې پروسس کیږي او دوی ته ورکول کیږي دا پیسې باید بل اخره ورکړي شي. نو د ټاکنو خپلواک کمیشن د یو این او مشخص ډول باندې د یو این ډی پی الیکټ سره دا مسله شریک کړي ده باسي کړي ده سندونه پروسس شوي دي په نږدې راتلونکي کې به دغه افراد او اشخاص ته کوم چې مستحق دي حق به ورته ورکړي.
بله نور صاحب دا واده نشو ورکولای چې یعنی په څونه وخت کې به دوی ته دغه حقوق ورکړي شي؟
ښه دلته ځینې تخنیکی ستونزې شته دي زموږ ځینې همکارانو چې د ولایتو څخه راغلي ول هغه خپل مصارف چې مثلا دوی یا په تیاره کې راغلي ول او یا هم د موټر په واسطه کوم بلونه چې راوړي ول په دې کې لږ څه ستونزې موجودې دي. د دې لپاره یو مشخص حیات دوی ته انکلیدا دغه سندونه د سره ارزیابي کړی دي او ارزیابي کوي، او وروسته د اخی څخه څوک چې مستحق دي هغې ته باید ورکړ شي. ځینې افراد او اشخاص په دې کې شته دي چې ادعا کوي یوازې او دوی احتمال دی شته چې مستحق ونه ګڼل شي، ځکه دلته په بېلابېلو میکانیزمونو باندې کار شوی ده. ځینو کسانو ته مثلا د دولت په چوکاټ کې چې مامورین دي هماغه دولتي امتیازات او امکانات په پام کې نیول شوي ول، ولې ځینې افراد چې په پروژه کې کار کوي باید پروژوي امکانات او امتیازات ترلاسه کړي. په هر حال دغه مسله حل کیدونکې ده، او څوک چې مستحق دي باید حق ورته ورکړل شي. او
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیری شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
کوتی ازری په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ود انصاف ولټه کې د دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونې شمیره لزان سره یاداش کوي، تاسو کولای شئ چې یوازې د یک شنبه پور ازول مخ سره اړیکه ونیسي او خپل سنځي را سره شریک کړئ. 0992293 تر بلې مزاج مل تورمان په لویو بخون کې خدای سپارم. خاونه ولرای
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه اومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداوني د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن او د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر انور الحق هدي ملمدي
دغه زیاته مننه کوم حدیث په چي مشته مود مرکه فرصت راکئ. په د روسي کې داسې راپور خپور شو د ځینې امریکایي چارواکو لخوا چې د افغانستان حکومت د سیاسي سقوط سره یا خطر سره مواجه دی. تاسو د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن په توګه آیا تاسو هم امدان دي شنه لري فکر کوئ چې د افغانستان حکومت د سیاسي مشکلات سره مواجه دی او که څنګه؟
او مونږ د خبره څو میاشتې کیږي چې مونږ د خبره شته کړی ده چې د حکومت محبوبیت په خلکو کې ډیر کم شوی ده. د حکومت څوک چې ورسره پخوا متحد و، سره ډاکټر عبدالله سره و، سره ډاکټر صاحب غني سره و، له دواړو ډلو نه سره خلک ډیر وکی دي. او په عیني ډول باندې چې ګوري حکومت په اقتصاد کې ناکام دی، حکومت په امنیت کې ناکام دی. له ټولو نه مهمه خبره دا چې هغه د دوی په لاس کې دی، حکومت په حکومتداري کې ناکام دی. هغه توقعات چې دوی حکومت نه کېده، څه د شایسته سالاري په ارتباط باندې وسي، څه د اصلاحاتو په ارتباط باندې چې وسي، کې هغه اوس نه یوازې ده چې څوک هغه توقعات نه لري، بلکې نسبت پخوانه هم د دوی په حق لسې ده فکر ډېر خراب شوی دی. یعنی هېڅ دغه حکومت باور د خلکو نه راځي چې دا حکومت به وکولی شي یو رښتیا یو ښه کار چې وکړي. دا هغه خبره چې دوی کوي چې حکومت ممکن سقوط سره مواجه وسیږي، زه شخصا د دې طرفدار نه یم او نه غواړم چې په قهرامیز ډول حکومت ته سقوط وکړي. ولې حکومت مونږ په خام قربان دی غږ کړی دی چې خپل وجدان ته خپل وجدان غږ ته سره هم غوکی دی، د خلکو شکایتو ته سره غوکی دی. دا حکومت ناکام دی، خپل حکومت ناکامي دی سره ومني او په غاست باندې باید سره شرافت مندانه استعفا ورکړي او زمينه نوې انتخابات سره مسایل کړي.
بله، یعنی فکر کوي په حکومت کافي هڅې نه کوي او په پالیسي کې دغه مشکل لري؟ ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې دی؟
ولا هغه دې خبره ده وکړي ویلي چې کوم ځای د پلان غاړه دې سره کاګه ده کوم ځای دې سره جوړ ده. خبره دې کنه چې پالیسي خراب ده او کې دوی هڅې خراب دي، ټول شي ورته خراب شوی دی. نیت یې چندان صحیح نه دی، نه خپل ملګرو سره ښه نیت لري، نه ملت ته از ما په عقیده ظواهر خو دا چې کاری دلته چندان ښه هغه نه لري، نیت نه لري، کفایتي کاری هم نه لري، پالیسي هم نه لري، ټول عوام فریبي باندې سره روان ده. په هیڅ ساحه کې دوی د صحیح پالیسي نه لري. یوازې د سولې په باره کې وخت کې پالیسي درلوده سه هم ناکامه شوې ده او ما په عقیده خو بالکل مطلقه ناکامه ده. نو په دې اساس باندې یوازې دا نه ده چې دوی هڅې نه کوي، هڅې کړي دي صادقانه نه دي، نتیجه نه ده ورکړې او ما په عقیده چندان پالیسي هم نه لري. خلاص ټول ځای دی حکومت ټول تقریبا ټول شیان کاږي.
ولې فکر نه کوي چې حکومت هم تر ډېره پر وایي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتو سره افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی؟ یعنې تاسو فکر نه کوي چې د مشکلاتو عمده برخه همدې مسلې ته متوجه، یعنی سل فیصده کې حکومت تاسو ملام مقاومت کړنی
ښه د بین المللي قواوې له افغانستان نه زیاتره په 2012 او 2013 کې څه دوتې دي. په تیر کال کې د بین المللي قواوو تعداد همدغه د امریکې په حدود 10,000 دي او د ناټو ورسره په 14,000-15,000 مجموعان دغه رسېده کېږي. دا تیر کال کې دومره ډېرې قواوې هم له دې چې نه دي وتي چې موږ وغوکو او کېدای شي چې امنیتي حالت نه داسې حکومت پکې کم راغلی اوسېږي. کېدای شي د بلې خوا ځینې تعارضات څه د زیات سوي اوسېږي. خو ما ته یوه پوښتنه ده چې د انتقال خصوصا د نظامي انتقال په راس کې خو ډاکټر صاحب غني و، د خلکو ته اطمینان ورکوو، د حکومت ته اطمینان ورکوو، د بین المللي ټولنې ته اطمینان ورکوو اس انتقال پورا دی او افغانان سدا آماده دي سدا مسؤلیتونه سدا ټول په خپل لاس کې سدا واخلي. او زه فکر کوم دا باندې دي او زه په دې کې شک نه لرم چې د امنیتي لحاظ موږ په مشکل حالت کې سدا یو. خو خواله دي او رهبری امتحان دي او رهبری هم دغه سدا چې په دې مشکل حالت کې تاسو قسم تدابیر نیسي، څنګه خپل خلکو ته قناعت ورکړي او څنګه په محدود امکاناتو باندې توجیهات سدا ځان
بله. نو تاسو په داسې حالت کې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو پیشنهاد کوئ چې مخکې تر وخت البته اوسي؟
البته زما لپاره مهم شی دا ده چې موږ قانوني حرکت وکړو. قانون اساسي کې فکر کوم چې موږ رواش شی دا ده چې انتخابات له سره وسي په ډیموکراسي کې هم دغه دی. خو که کوم بل بدیل هم چې د وسي زه نه وایم چې هغه حتما څه ده ردو. کوم شی چې موږ ردو هغه دا ده چې دا اوسنی حالت دا نور د تحمل نه دی. اما د ملت ژغورنه مهمه ده په هر حال. منتها موږ د اوسني حالت موږ ډاری ګوسي په ډېر خراب ډول باندې حکومت سقوطونه کي موږ وایي چې دا حکومت ختم سي اما په منظم ډول.
فکر نه کوي اوسني شرایط تر هغه اندازې پورې جدي دي چې حتی که چیرې سیاسي حالات نور هم خراب سي ممکن امنیتي مشکلات لا هم زیات سي؟ اوسني مشکلات یو په دوه سي؟ تاسو داسې فکر نه کوئ؟
که چېرته تغییرات په منظم ډول باندې راشي نه بیا نه خرابېږي. هماغه شاید هماغه دلیل دی چې په یو مملکت کې انتخابات کېږي په منظم ډول باندې یو رهبری بل رهبری ته څه ده جای پرېږدي. اما په حالاتو کې منفي بدلون څه ده نه راځي، نه امنیتي حالت کې راځي نه غیر امنیتي کې. خو که دا تغییرات په غیر قانوني ډول باندې څه راشي، د زور له خوا ځینې راشي، طبعا هلته خو حکومت د زور په د فزیکي زور په نتیجې کې سقوط کوي. هلته بیا ډېره ګډوډي راځي. زه د هغه طرفدار نه یم او هغو کې څه ده ډېر خلک بې ګناه خلک څه ده متضرر کېږي.
یعنې که چېرې احیانا بیا هم د انتخاباتو مسله یاد کړو چې انتخابات وسي، فکر نه کوي دا حکومت په ډېر مشکلاتو باندې رامنځته شوی دی؟ بیا به دونه امکانات موجود دي چې داسې یو حکومت سره جوړ شي چې د ټولو طرفونو هغه غوښتنې او پیشنهادونه په دې په نظر کې ونیول شي؟
ګوره، وخت چې موږ وایو چې انتخابات وسي، موږ شفاف انتخابات غواړو. شفاف انتخاباتو کې قانون زمونږ وایي چې هر چاله 50% نه زیاته رایې وړلې هماغه رئیس جمهور دی او حکومت به څه دغه کوي جوړوي. دغه اوسنی حکومت قانوني صبغه یې له شکل لاندې دی، ځکه چې دا 50 جمعیه او په فرمول باندې نه دی راغلی. او
که د اقتصادي اړخه دا مسله په نظر کې ونیسو، بیا هم افغانستان دونه امکانات لري چې نور انتخابات مخکې تر وخته وکړي؟ ځکه چې اوس حتی د پارلماني انتخاباتو مسله هم ځنډنې شوې ده، دا مشکلات هم موږ لرو. نو آیا دا امکانات تاسو وینئ دا مسله به عملي؟
خو زما نظر دا دی چې که د پارلماني انتخاباتو سره یو ځای موږ ریاستي انتخابات هم کړو، نوي انتخابات هم کړو، په حقیقت بیا ډېر هغه نه راځي، نوي هغه نه راځي، مصارف نه راځي. ځکه عین آمادګي چې د پارلماني لپاره نیسي، هغه د ریاستي لپاره سره هم هغه کوي، کفایت کوي.
حدیث تاسو د تیرو جمهور ریاست انتخاباتي کمپاینونو پر مهال باندې هم سهم درلود، یو خپل د ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي کمپاین کې تاسو موجود وست. نو اوس تاسو د اختلاف علت څه دی؟ دا چې تاسو سیاسي اپوزیشن جوړ کړئ د دې علت څه دی واقعا؟
عمده علت دا دی چې موږ په دغه تیر یو نیم کال کې د دوی د کار نتایج ولیدل. نتایج د کار څه ده؟ بالکل زموږ په تابع نه دي. ما مخکې وویل اقتصاد څه د په خپله دا خرابه دی، امنیت خرابه دی، حکومتداري خرابه دی، کوم تعهدات چې کړي وو هغه نه دي په جای سوي. وو په هغه وخت کې مونږ په اعتماد وکړو ولا سړی دا خلک دی هغه نه و کاري ونه ختل، حکومت کارونه یې څه د ښه نه دي کړي، او د دوی دوام د حکومت څه فکر کوم د مملکت په نقص باندې ده. نو په هغه اساس باندې مو خپل موقعیت مبدل کړ.
او که چېرې تاسو ته د ملي وحدت په حکومت کې سهم درکړل سوی وای، په هغه صورت کې ستاسو پیشنهادات ولسمشر ته څه څو یعنی ستاسو پروګرام به څه وای د اصلاحات؟
که هغه احتمالي هغه به ډېر سخت وي که نه، که داسې وایي تاسو به څه داسې وایي تاسو به څه کړی وای. خو که من په حکومت کې وای نو کېدای شي چې مونږ دوی ته دا پیشنهاد کړی چې په دغه ډول په اصطلاح خرابه اداره ونه کړي، او کېدای شي چې د ډېرو خرابو شیانو نه څه منع کړی وای په حکومت کې. که یې نه وای کړی په اصولي ډول دا دی چې خصوصا په هغه ساحه کې سړی خپله سره کار کوي، که په هغه ساحه کې رئیس جمهور د وزیر خبرو ته په دوامدار ډول غوږ ونه نیسي، د هغه په خوښه باندې کار ونه کړي، په هغه صورت سره دا د وزیر وجداني وظیفه ده چې استعفا وکړي. که په مغه ساحه کې ورته اجازه ورکړي چې په خپل مثلا غوږ ورته ونیسي او مشوره یې څه ده واوري، ولې په نورو ساحو کې څه ده ورته هغه غوږ ونه نیسي او مشوره یې څه ده وانه وري، نو هلته بیا یو لوی مشکل څه ده راځي. ځکه چې ته مسؤول د خپل ساحې د کارې، ولې په عین حال کې غواړي چې ټول مملکت هم څه ده په ښه هغه باندې لاړ شي، نو په هغه صورت سره یو لوی مشکل څه ده منځ ته راځي. په غالب احتمال سره چې که چېرته مشکلات په همدغه اندازه وای لکه چې دا اوس دي، نو موږ ورته وویل چې تشکر چې زما په حد کار کې د عقل غوږ راته نیسي، ولې دینه چې نور مملکت په خرابي خوا ته روان دی، متاسفانه زه په دغه حالت په دغه ډول باندې بیا کار نشم کولای. کېدای شي او یا هم کېدای شي چې هغوی زموږ خبرو ته په نورو ساحو کې هم څه غوږ نیولی وای او که یې نیولی وای، نو انشاءالله حالت به دومره خراب نه وو لکه چې اوس دی.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو په امنیتي چارو کې، د سولې په خبرو کې، په اقتصادي برخه کې د حکومت پالیسۍ ناکام بللې دي، نو اوس د حکومت د سیاسي اپوزیسیون په توګه که په لنډه راته ووایاست چې تاسو څه پروګرامونه څه بدیلې لارې لرئ په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو، د اقتصادي وضعیت د جوړېدو او د سولې د روانو هڅو په ارتباط باندې که په لنډه راته ووایاست؟
په اقتصاد کې خو زما موقف دا دی چې دغه اقتصاد د بازار تر زیات اندازې پورې په دنیا کې کامیاب دی. په افغانستان کې بوغ اندازه چې مونږ ته توقع لرو او په اندازه کامیاب نه دی، نو دلته زما په عقیده یو تصحیح ته ضرورت ده. هغه تصحیح بدایي چې په اقتصاد کې باید د دولت رول قوي تر شي له هغه څه نه چې په تېرو څو کلونو کې وه. په سولې په ارتباط باندې زما موقف دا دی چې په ځینو اصولو باندې باید مونږ ټینګار وکړو. په دې کې مثلا د خلکو حاکمیت، خلک باید خپل رهبران په خپل سره وټاکي. موږ وخت تر وخت باید څه په منظم ډول انتخابات څه ولرو. دا یو جمهوري سیستم دی، موروثي څه نه دی. حکومت خلکو ته هغه دی جوابګو دی، او دا اصول نه موږ نه تیریږو. د خلکو د ځینې اساسي مدني حقوقو ازادیګانو نه څه نه تیریږو. د ښځو په حقوقو باندې څه ټینګار کوو، د بشر په حقوقو باندې ټینګار کوو، ولې په ځینو نورو شیانو کې کېدای شي یو څه انعطاف کار کو دی مخالفینو سره په وخت کې. مثلا اوس موږ دوه معاونان لرو، دوه معاونان دي اوسېږي رئیس جمهور لپاره، که یو معاون اوسېږي او که درې څلور معاونان چې اوسېږي، که نه موږ مثلا څلور دېرش ولایت لرو. کېدای شي افغانستان اداري سیستم چې ده په داسې ډول راشي چې یا زیاتې ولایتونه یا څه ده کم شي په هغه کې. ځینې نور شیان مثلا د حکومت مسؤلیتونه د هغه په حساب د شرعي مطالعاتو کې، دینی مطالعاتو کې لکه زیات شي، دا شیان دي چې قابل د بحث دي او موږ یو څه انعطاف په دې شیانو کې دوالو. تقسیم د قدرت کې په موقت وخت کې، یعنی که چېرته یو موقت حکومت جوړ شي د درې کلو لپاره او مخالفینو ته په حکومت کې برخه ورکړل شي، چې دا موږ دې کې ډېر هغه نه لرو، مخالفت څه نه لرو، ولې هغه باید موقت وخت اوسېږي او پس دغه موقت وخت نه د انتخاباتو په د نتایجو په رڼا کې باید څه ده منتخب حکومت څه ده جوړ شي، هغوی به خپل څه هغه لري صلاحیتونه لري. سره لنډه یې کمه، یعنې موږ ځینې اصول لرو او دا اصول مو څه ده څو ځلې پېښه کېدلی، موږ نشته مې په دې ارتباط څه ده کړې ده. حتی په قطر کې هم چې موږ د طالبانو سره غږېدلو هغه شیان مو ورته ویلي دي، ولی ځینو حالاتو کې بیا څه ده انعطاف تم څه ده هغه یو حاضر یو، ولی هغه یوازې په خبرو کې څه ده منځ ته راتلی شي. څه ده موږ د خبرو لپاره کوم پې شرط نه لرو، چې طالب دې حتمان څه څه شی ومني او څه دې ونه مني، او نه دې هغوی کوم پیش شرط څه د منو چې حتمان دا کار دې چې د حکومت ومني یا طرف مقابل دې څه ومني. راځو خبرو ته څه د کینو او وګورو چې که د هغوی موقفونه یو څه معقولیت څه د پکې وو، ممکن انحطاف پکې وښکاره کړو، نه و پکې په ښکاره ملت ته وایو چې دغه شیان څه د منګه نه منو، او په هغه صورت سره هر څه چې نتیجه وه هغه به څه د ورسره هغه کوو تعقیبوو.
د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر ښاغلی انوار الحق هادي، ډېر زیات مننه کوم.
تشکر
قربانیم یوم یو فتح